ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د ترشنه آسمان لاندی خبرونې ته مو هرکلی کوم. تیره اونۍ د چین ولسمشر د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. دا لکه چې څه باندې دوه کاله پخوا طالبان واک ته رسیدلي، لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې د طالبانو د سفیر باور لیک په دې ډول منل کیږي. که څه هم چین وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وین د چهارشنبه په ورځ د دې خبرې د کولو ترڅنګ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. خو ویان په دې اړه چې د طالبانو د سفیر د باور لیک منل دا معنا لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، له سره ځواب ډډه وکړه. خو ویل
چین د افغانستان د سرپرست حکومت له لوري چین ته لیږلی نوی سفیر منلی او اجازه یې ورکړې ده چې په رسمي ډول خپل باور لیک د چین ولسمشر ته وړاندې کړي. دا عادي ډیپلوماتیک چلند دی. موږ هیله منو چې نړیواله ټولنه خپل اړیکې او تماسونه د افغانستان له سرپرست حکومت سره پیاوړي کړي. دا حکومت وهڅوي چې په فعالانه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب ووایي او له ټولو سره د افغانستان د رغونې لپاره همکاریو ته چمتو شي.
د طالبانو له حکومت سره د چین اړیکو ته په وروستۍ اونۍ کې د ډیرو پام اوښتی او د چین د هدفونو او غوښتنو په اړه ورته پوښتنې پیدا شوې دي. په وروستۍ ورځو کې څو چینایي شرکتونو په افغانستان کې د تیلو او سیمنټو په برخو کې د پانګونې ژمنې وکړې. یو شمېر طالب چارواکي هیله لري چې چین به د افغانستان په لویو کانونو کې په پانګونې افغانستان له اقتصادي نظره په ځان بسیا کړي. ځینو کتونکو د سریلانکا او یو شمېر افریقایي هیوادونو د مثالونو یادونه کړې او له چین سره د ډیرو نږدې اړیکو د عواقبو په وړاندې خبرداري ورکړې دي. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره افغانستان کې د چین او طالبانو پر اړیکو، هدفونو او د افغانستان لپاره پر عواقبو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزر حافظي، همدارس د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصادي چارو متخصص استاد حمید الله فاروقی میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته د خبرونې پترس کې وخت ورکوو چې له استودیو سره تماس ونیسئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. لومړی د دې لپاره چې فاروقی صاحب په ټوله خپرونه کې را سره نه دی، تاسو ته درځو. فاروقی صاحب، د چین له لوري د طالبانو د سفیر د منلو معنا څه ده؟ آیا له دې نه دا مطلب اخیستل کېدی شي چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی دی؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته برنامه درنو میلمنو ته او معزز اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه بحث فکر کوم چې په بندلي سټیجو او ډیپلوماټیکو مراکزو، خصوصا د هغه مراکزو چې افغانستان او د افغانستان د همسایه هیوادو په رابطه باندې علایق لري، په دې ورځو کې ډېر بحثونه وشو. له وی خوا دا اټکل کیږي چې چینایان نورو همسایګانو او نورو هغه قدرتونو چې افغانستان په ارتباط او د طالبان د ادارې په رابطه باندې علایق لري، تر ټولو نه یو قدم مخکې ده، سربیره په دې چې دوی وایي چې دا معنا د پیژندلګۍ نه ده او دا په رسمیت پیژندل نه ده. مګر سربیره په غم چې موږ دا تاریخ د دوه نیم کال آخر ګورو او د چینایانو رابطه د افغانستان له حکومتو سره ګورو، چینایان همیشه د افغانستان له دولتو سره، حکومتو سره او ادارو سره چې پواکي وو، همیشه دوی تر ټولو نه یو قدم مخکې وو او تلاش یې کاوه چې له ادارو سره خپل روابط ښه وساتي. دغه دوه نیم کال آخر کې د چینایانو همدا موقف ده. زه فکر کوم چې چینایان په دې اخرو څلوېښتو کالو کې د هغه اقتصادي ډېر عظیم ستراتیژي او برنامه او لیبلی چې له دوی سره ده، ټولو هیوادو سره په استثنا د بعضې یو نیم هیوادو سره چې د چین سره د ارضي اختلافات لري، په نورو ټولو مسایلو کې د چینایانو اولین اهداف اقتصادي اهداف او اقتصادي برنامې ترسره کول دي چې په هغه کې دوی ډېره موافق وو. تاسو معلومه ده چې چین په دې اخرو څلوېښتو کالو کې په اکثرو کالو کې تقریبا په حدود 10% یو اقتصادي رشد او اقتصادي امکانات ترلاسه کړي، او دا یو عظیم تولیدي دستګاه په کار اچولی چې موږ په اقتصاد کې ماسف پروډکشن ورته وایي چې یو تولید انبو. د دې په خاطر چې دوی لوی خوا د دې تولید دپاره بازارونه پیدا کړي، نو دا ځان لپاره مکلفیت کوي چې باید ټول هیوادو سره له هغو هیوادو سره چلته د خرید قدرت موجوده له هغو سره رابطه وساتي. او په عین حال کې په هغو هیوادو کې چې دوی لپاره د خامو منابع او امکانات موجوده له هغو سره خپل علاقې او ارتباطات ټینګوي. نو افغانستان دوی لپاره هم د لپاره چې یو همسایه واده ورته د اقتصادي لحاظ دوی لپاره راکړی ورکړي ډېر اسانه ده. او له بلې خوا دلته په افغانستان کې اټکل کېږي چې ډېر خام مواد موجوده، او په تاریخي لحاظ هم افغانستان همیشه د چین سره په هغه دی برښونه دی تاریخي.
یعنی فاروق صاحب ستاسو منظور دا دی چې د چین سیاسي انګیزه نه لري له طالبانو سره په اړیکو کې، تر ډېره اقتصادي انګیزه ده؟
زیرنه د اوشت سیاسي انګیزي به موجودی په دې چې خلاق ایجاد شو د غربیان او د ناټو د وطلو نه وروسته خامخا چینایان لکه دا نور همسایګان د موږ چې لایق درلوده چې دغه خلا ډکه کېږي، دا تسه ډکه کې چینایان هم ډېر علاقمند و چې تر ټولو نه دای په دوی شاته پاتې نه شي او مخته وي، او مغه چې موږ خپل سیاسي علایق او سیاسي ارزوګانې په نظر کې نیولې. مګر اساسي هغه تاریخي لیلیز چې وګورو په د اخرو څلوېښتو کالو کې پس له دې چې دین شاوپینګ په چین کې په قدرت ورسېده، تر دا اوسه پورې چینایان فقط هدف یې همدا دی چې باید دغه خپل قدرت د اقتصادي ودې له لحاظه په شامل کړي، او د نورو خپلو رقیبانو سره مخصوصا امریکي متحده ایالات او نور غربي هیوادو سره په رقابت کې دوی د خپل موقف د اقتصادي ودې په نتیجه کې هغه تامین او تضمین کړي.
بله، ډېره مننه فاروقي صاحب. میاخیل صاحب، ستاسو نظر څه دی چې چین په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟
سلام دې ورسې تاسو ته او جوان به فاروقی صاحب او فیدی صاحب ته، همدارنګ قدرمنو ساسي لیدونکو او اوریدونکو ته. دې کې شک نشته چې هر ملک خپل هغه سیاسي تعلقات کوي او که اقتصادي وي او که نظامي تعلقات وي، هغه د خپلو ګټو په خاطر باندې سره ټینګوي. نو چین په افغانستان کې څو اړخیزه اهداف لري. خو اقتصادي مسله یوه مسله ده، اما دا په وګد محال کې ده. په لنډ محال کې افغانستان په داسې موقف کې نه چې د دنیا د اقتصادي رقابتونو مرکز شي، او چین دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکي او یا هلې ځلې وکي چې په افغانستان کې اقتصادي نفوذ ولري. مهمه مسله ده چینایان لپاره اوس فعلاً دا ده چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک یا ETIM چې هغه په افغانستان کې موجود ده، او مخکې هم د دغه طرف نه په چین کې بعضی فعالیتونه کول، او هغه تورسي ډلې نورې چې کومې ودي یا افراطي ډلې د پاکستان او نور منطقو هیوادونو کې هغې روزل دي او نفوذ لري، او دا د ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمالوي. نو د چین ویره په اوسني وخت کې فقط همدومره ده، ډېره محدوده ده، چې دغه ETIM په یوغور یا په دغه سیمو کې د افغانستان نه فعالیتونه ونه کړي او چین لپاره یو سرخوږی جوړ نه کړي. ځکه دلته یوه ویره د چین سره دا موجود ده چې تر اوسه پورې هغه طالبان هغه موږ ورته یو مثال ویو لکه شلخې ټوپک هم په خپل ویریږي او هم ته جانب مقابل لیریږي. نو چین داسې فکر کوي چې یعنی امریکا یا نور غربي هیوادونه دغه طالبان یا د یوغور نور ګروپونه د دې په مقابل کې استفاده ونه کړي. نو او امریکا هم کوشش کوي چې طالبان نور څوک په لاس کې ونه نیسي تر څو چې ایران یا نور هیوادونه چې په منطقه کې دي او د امریکې ګټو ته د افغانستان نه بیرون خبره اصل په افغانستان کې زیاتره ده، خبره د افغانستان نه بیرون نور سیمو کې ده چې هلته څه فعالیتونه کوي. تاسو و سوریه کې ګورئ، عراق کې ګورئ، د ایران سره تعلقات د امریکې اوس خراب دي. نو دا ټول هغه شیان دي چې په هغه د سیاسي مسایلو کې په تصمیم ګیرۍ کې اړیکه لري. نو په دې خاطر باندې نه یې په رسمیت پوره پیژني نه مخالفت کوي، او دغه سټیټس کو یا منفی تعامل چې د افغانستان سره د سیمې هیوادونه او دنیا یې کوي، دا د افغانانو په ګټه باندې نه ده، او دینه په لنډ وخت کې او یا حتی په من محال کې د افغانانو په خیر مای نه تواميږي، بلکې د دې توازن ساتل ډېر مشکل کار دی چې هم د منطقې توازن نه، د ګټو توازن نه وساتل شي، هم د دنیا سره او هم د خلکو غوښتنو ته جواب وي. نو په دې خاطر باندې ډیپلوماټیک تعامل یا استخباراتي تعاملات دا یو جدا مسله ده. مهمه مسله دا ده چې طالبان په افغانستان کې څه کوي، خپل ولس لپاره څه برنامه لري، څنګه کولای شي چې مشروعیت او قانونیت رامنځته کړي. نو کله چې مشروع قانونمند نظام رامنځته شو، بیا مشروعیت بشری امنیت هلته مشکلات تاسو ګورئ ورځ تر بلې هلته زیاتیږي، رواني امنیت چې خلک د افغانستان حاکمه ده، نو ټول افغانان په حکومتوالۍ کې برخه نه لري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې کچېرې داخلي مشروعیت نه وي، بین ملی مشروعیت خو اوسه پورې نشته دی او کوم چندان اهمیت نه لري.
بله مننه میاخیل صاحب. حافظي صاحب، په دې وروستیو کې یو شمېر چینایي کمپنۍ کابل ته تللې دي او له طالبانو سره خبرې کړې دي، مثلا د سیمنټو، شیشه سازۍ او د فابریکو جوړول، د تیلو د استخراج په برخه کې خبرې کړې دي. چین تر څه حد پورې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی؟ دغه تر اوسه پورې څه ژمنې کړې دي؟ دا په څه حد کې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته، درنو میلمنو ته، ګران میاخیل صاحب ته، ستاسو همکارانو ته او محترمو لیدونکو ته. چین د افغانستان ګاونډی دی او مخکې ته دې څخه چې دا اوسپنیز سرحد جوړ سی او کمونیستی چین رامنځته شي، ډېرې اړیکې وې، مخصوصا د بدخشان سره ډېر پراخ تجارت او راکړ ورکړ درلودل. اوس مهال چین دوهم اقتصاد نړۍ دی او دوی هلې ځلې کوي چې اول ځای په تولید ناخالص داخلي کې په دنیا جی ډی پی کې ونیسي، او افغانستان برسېره د ګاونډیتوب د منابعو څخه ډک هیواد دی. ډېر نایاب عناصر پکې دي، ډېر تقریبا د مندلیف جدول ټول عناصر په افغانستان کې شتون لري او په ګاونډي دي چین کې، او چین ورته ډېر اړتیا لري. په منځ مهال او اوږد مهال کې د دوی ستراتیژي همدغه ده چې دا منابع ترلاسه کړي، یو خو په دې خاطر چې لنډه لاره ده او کاست آف ترانسپورټیشن یا د لګښتونه د انتقالات ډېر لږ وي، او بل دا چې د ماهیت او کیفیت د تولیدات محصولات د افغانستان ډېر لوړ دي. مثلا په اوسپنه کې 40% اوسپنه شتون لري په دبرو کې، او همدارنګه په نور مسایلو کې هم د غزنی، مثلا د بدخشان سره زر یا د زرکشان د غزنی او د نور ځایونو کې د فیصدي د مفیده مواد ډېر زیات دي. چینایان په کال 2008 کې د مادن د مس د عینک ترلاسه کړ، چې دا مادن د مس یوازې مس نه و، د هغه تر څنګ ډېر نایاب عناصر د کیمیاوي غټو شتون درلودل. ولې د هغه وخت څخه راپه دې خوا تقریبا 18 کاله کې چې تر اوسه چینایان کوم عملی اقدام نه کړی، او یو بل مسوی تفاهم چې شتون درلودل دا و چې کله چې موږ سره په دغه شورا اقتصادي کې یا مثلا په کمیټه اقتصادي شورا وزیران کې د مادن محترم وزیر او نور چارواکي کې نسل منتدا وادي ورکړل چې چینایان به د افغانستان سره سری اوسپنیز پتلۍ جوړ کړي، یو لویه برخه مثلا د شمال د افغانستان تر جنوب پورې دا به یې جوړ کړي. ولې چینایان بیا وویل چې موږ دا ژمنه نه دی کړې، موږ ویل چې پیسې راکړي بیا به دا کار وکړو، حال دا چې موږ له خوا ویل کېدی چې یو بونوس موږ ته او دا ستر مادن د مس دوی اخیستې دي، او د هغه په مقابل کې دا ژمنه کړې دي چې عامه تاسیسات د جوړولو کې موږ سره مرسته کوي. بیا دوهم لوی قرارداد چې دوی ترلاسه کړل، دغه د عمودریا قرارداد و چې تقریبا 10 میلیارد ډالر او زمونږ یو شرکت داخلي چې وطن ګروپ کول هغه دوی سره په شراکت کې و، اما د چینایان هغه سره یعنی وطن ګروپ سره جفا وکړ او د هغه ډیر پیسې هلته پات شو، تر اوسه پورې په دایرېټریشن د لندن کې دا تر داوی لاندې دي. په هر صورت خدای وکړي چې چینایان په افغانستان کې مشکلات ایجاد نکړي او د دوی غهرس او اقتصادي غوښتنې دونه زیات نه وي چې زموږ ملي منافع تر سوال لاندې راولي.
ډېر مننه حافظ صاحب. فاروقی صاحب اوس په انشاءالله چې ډېر ښه مشکل نه وي که په ټیټه پیمانه هم وي. یو شمېر چینایي کمپنۍ راغلي دي، پانګونې پیل کړي دي په افغانستان کې. فکر نه کوئ چې دا شی به سبب شي چې یو شمېر نور هیوادونه هم تشویق شي او یا دا اندېښنه ورته پیدا شي چې میدان چین وړي او ګټې وټې چین وړي او دوی په میدان پاتې کېږي، او فکر نه کوئ چې طالبان به له دې فرصته د ځان په ګټه استفاده وکړي، ځکه چې دوی منصوي دي په دنیا کې او په دې شکل به ځان تر یوه حده له انزوا خلاص کړي؟
فکر کوم دا د ډېر د کوتامدت او د عاجلو برنامو په رابطه باندې ممکن صحیح وي چې یو تعداد کمپنیانې، چینایي کمپنیانې چې اکثرا دوی له خپل دولت سره ملایق لري او دولت لخوا حمایه کېږي، ممکن دي هغه عاجلې ګټې په خاطر برننوتلي او صرف تجارتي بحثونه بدلي. مګر پات شو د تولید چې هغه اساسي تولید دی چې په کې ډېر لوی سرمایه پکار دي یا ډېر وخت او زمان ته ضرورت لري، زه فکر نه کوم چې چینایان دومره ساده یي چې په داسې یو حالت کې چې په افغانستان کې متاسفانه سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات نشته، مشروعیت موجود نه دی، داسې یو حالت کې دوی د خپل پیسې او سرمایه چې په ډېر سختي حالاتو کې پیدا کړي دي دوی خطر سره مواجه کی. نه تنها چینایان، فکر کوم نور سرمایه کاران ته شته مالو، دوی سرمایه داران ډېر هوښیار خلک دي او دا پیسې چې دوی لري د شک نشته چې همیشه دوی رسک مني او خطر سره تعامل کوي او د خطر په مقابل کې د خپل هغه فیصدي د ګټې زیاتوي. مګر په داسې حالاتو کې چې سرمایه کاری د اوږدمهاله وي، نو دوی دې زړه نه کوي. موږ په دې شلو کالو کې د جمهوریت په دوره کې ولیدل سربېره په دې چې قانوني نظام موجود و، هلته خارجیان شتون درلود، هلته امنیتي مسایل په اوایلو مرحلو کې ډېر تحکیمات موجود و، امنیتي پوهاوی موجود وي. مګر سربېره په هغه موږ شاهد دي و نه و چې ډېر لوی سرمایه کاری په افغانستان کې وشي. په دې کې یو خپله د چینایانو دغه دوه پروژې چې مخکې همکارانو یاده کړه، دا دوه پروژې چینایانو دې سره ډېر جدي تعهدات وکاو، مګر متاسفانه پس خپلې پښې وویستلې. په دې چې هلته امنیتي مسایل خراب شو او دوی په همدغه پلمه باندې د افغانستان په حکومت باندې دا فشار واچو. په 2015 کال دغه دواړه پروژې بیا فسخ شوې او په فسخو په دې ونه شو چې یعنی هلته نور خصوصي سکتور او نور شرکا هم موجود وي، مګر چینایانو ځان شاته کړ او په هغه باندې خپل سرمایه کاري هغه ابتدایي مصارف چې کوو هغه هم په ټپه ودروله په دواړو پروژو کې. اما د دوی علایق په افغانستان کې د صادرات او واردات تر دې اخره کشه پورې موجود وو. د موږ اکثر مارکیټونه د پاکستان د تولیداتو او د ایران د تولیداتو نه وروسته هېڅ پیدا کړی وي، همدغسې د افغانستان د صادراتو لپاره زمینی برابرې کړي، مخصوصا د جلغوزي او د نورو تولیدات د موږ چین ته تلل. نو دغه تجارتي تعاملات چې په یو کمه مدت کې نتایج ورکوي چینایان علاقه لري، مګر په اوږدمهال فکر نه کوم چې نه تنها چینایان بلکې نور هیوادونه چې هلته دقیق سرمایه کاری پکار ده، په داسې یو موجود حالت کې چې د افغانستان سیاسي حالت تر سوال لاندې دی، نو د ما اندېښنه دا ده چې نه به چینایان او نه به نورو هیوادونو نورو سرمایه داران په افغانستان کې سرمایه کاری وکړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کورودن میاخیل صاحب، تاسو په یوه مقاله کې لیکلي دي چې چین غواړي چې هر ځای پیدا کړي خپل څادر او خولۍ هلته وغوړوي. یعنی منظور هم دا ده چې چین یو شی ځان ته اختصاصوي، کار پرې نه کوي، که چېرته شرایط برابر شي نو بیا کار کوي او له نورو دا تیاره ګوله یا نوړې ځان ته اخلي. منظور هم دا ده؟
زما منظور هم دا ده چې تقریبا په 2014 کال کې زه په لندن کې یو کنفرانس کې وم، نو هلته د چین خاص استازي ما همدا پوښتنه وکړه چې تاسو افغانستان کې دغه د معدن قرارداد اغوستی، نو سرمایه ګذاري یعنی هلته پانګونه څومره کوئ چې دا راوځي، ځکه چې هغې کې د معدن راویستل دا پخپله یوه لویه پروسه ده، د لپاره انفراسټرکچر یا تاسیسات پکار دي، د لپاره کارکوونکي پکار دي، متخصصین پکار دي. نو د چینایانو د هغې جواب دا و چې موږ اوږد مهال دغه لرو، اما په لنډ وخت کې موږ نه غواړو چې هلته چېرته سرمایه ګذاري وکړو چې هلته سیاسي ثبات نه وي، حقوقي ثبات نه وي، ځکه یوازې سرمایه ګذاري په دې نه کېږي چې امنیت وي، هغې لپاره حقوقي بستر پکار دی، هغې لپاره قوانین پکار دي. هلته بالاخره هغه اوږد مهال کې ثبات په کوم خوا باندې ځي، نو دا هغه شیان دي چې لکه مخکې استاد فاروقي هم ته اشاره وکړله، حتی په دغه شلو کالو کې د جمهوریت کې امریکایي کمپنیو په افغانستان کې هم سره مرګزاري ونه کړله، ځکه چې دیو د افغانستان د ثبات نه یا د افغانستان د راتلونکي له لید نه مطمئن نه وو. نو په دې خاطر باندې لکه مخکې چې ما په خبرو کې یادونه وکړه، نو دیو فقط غواړي چې هغه تعلقات وساتي، یو ځای کې هغه خپل څادر کیږي از عامیانه اصلاح باندې، او بیا چې کله ضرورت شو نو بیا به د هغې نه استفاده کوي. اما په لنډ مهال کې د چین یوازې تشویش د افغانستان نه هغه امنیتی تشویش دی چې ای ټی آی تقویه نه شي. اقتصادي مسایل دومره زه فکر نه کوم چې زیات وي، ځکه چې په تېر 2023 کال کې د چین نه افغانستان ته واردات تقریبا 130 میلیونه ډالر وو، او د افغانستان نه صادرات 14 میلیونه ډالر وو، ځکه چې په افغانستان کې د قدرت د خرید یعنی کم شوی دی، خلک پیسې نه لري چې مالونه واخلي. حال دا چې په 2022 کال کې 503.5 میلیونه ډالر چینایانو واردات افغانستان ته، د هغې نه مخکې تر 600-700 میلیونه ډالر پورې رسیدلي وو. نو په دې خاطر باندې یعنی اقتصادي لحاظ باندې د راکړه ورکړه صادراتو واردات کال په کال کمیږي، او اوس بیخي 100-130 میلیونه ډالر ته رسیدلی دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم لکه چې حتی کله چې جمهوریت په وخت کې بعضې پروژې چې په افغانستان کې عملي کړلې، لکه د کابل جلال آباد سړک یا دا القوی سره کې، دا هم خپل کارګران به راوستل، خپل نفر به دا راوستل، او هغه هم د کیفیت کار به وکړ چې سړک به بیرته زر خراب شو. اما پیسې د هغې اروپایي اتحادیې او آسیایي بانک نور ورکولې. نو چین په سرمایه ګذاری کې ډېر محتاط دی، او نو وایي چې خپل هغه ریسک یا خطر په داسې سویه باندې ومني چې د یو سرمایه د منځه لاړې شي. بله مهمه مسله ده چې کله ته سرمایه ګذاري کې، ته دغه سیمې او منطقې یعنی د دنیا په سطح باندې او د منطقې په سطح په ډېرو نورو مسایلو کې ته داخل کېږي، که هغه امنیتي مسایل دي هغه هم قیمت لري. نو دغه څه چې ګټې باید بېرته هلته یو څه مصرف کړي. نو زه فکر کوم چې چین دغه مشکلات لري.
سلامت اوسئ میاخیل صاحب. کوربدن یو اوریدونکی لرو، ور بشو دوی ته مهرباني کوي تاسو له ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب محترم، سلامونه می قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. سلامات اوسه قاری صاحب پښتون، مهرباني.
تشکر سروان صاحب، ډیر ښه موضوع ده، ښه ملمنو شو تر سره پر وکړي. خو یو نظر چې موږ لرو هغه دا دی چې موږ چلن په دغه عرصه کې هغه که پخوانی متخصصین وي خو صحیح دی، مګر په اوسنی وخت کې هغه تخصص چې د معدنیاتو په باره کې نور مملکتونه لري یا پخوا افغانستان درلود، هغه تخصص موږ نه لرو. نو زما پوښتنه دا ده چې اوس دغه سنگ زغال چې فرضاً پاکستان ته صادرېدله، داسې اوازې لا هم وي چې په دغه سنگ زغالو کې قیمتي ډبرې هم صادرېدلې، یعنی قیمتي ډبرې هم په دغه سنگ زغالو کې، دوی خو دا خاص تشبیه کولای نه شي، دا قیمتي ډبرې هم هلته تلې پاکستان ته، یا پاکستان هغه چان کوي، هغه قیمتي ډبرې به زنداوي سره هغه به خرڅ کړي، دغه سنگ زغال به دوی ته بيخي مفت ورپاتې سو. نو زما پوښتنه د میلمنو څخه دا ده چې هر یو چې جواب راکړي، دغه قراردادونه چې اوس کیږي، پردن یا د زمروتو یا د نورو یا د نورو، دا خو په پیسدي باندې کیږي، 50% دوی ته ورکوي، 40% دوی ته ورکوي، نور یې هغه خوري. په دغه اوسنی عصر کې د دغه معدنیاتو استخراج چې تخصص هم نه وي، په دې کې دا اوس پایده ده چا ده، نخسته چا دی، او په آینده کې که چیرې دا قراردادونه کېږي، فکر نه کوئ چې موږ به یې معدنیات به نه وي؟
بله، ډېره مننه قاري صاحب پښتون، وربښو میلمنو ته. حافظ صاحب، تاسو د ښاغلي پښتون خبرې هم په نظر کې ونیسئ، او په زمن کې د دله خبرو سره شاید یو څه ارتباط ولري. هغه دا ده چې دکه څنګه چې دی اندېښنه لري چې متخصص خلک نه لرو، او په داسې حالت کې که افغانستان قراردادونه کوي نو تاوان به وکړي. یو مسله بله هم دا ده چې کوم هیواد چې منزوي وي، په رسمیت پېژندل شوی حکومت ونه لري، نو له هغه سره هیوادونه معاملې نه کوي، او که څوک معامله هم کوي نو په داسې شکل به کوي چې ډېره ګټه د هغه هیواد وي، او د چون لاس تنگ دی، مجبوریت لري، پیسو ته ضرورت لري، مجبوره ده چې هغه شرایط ورسره ومني چې هغه هیواد غواړي، مثلا چین که کوم شرایط تپی نو هغه به مني. مخکې تاسو یادونه وکړه چې چین په جمهوریت په لومړیو کلونو کې د مس عینک قرارداد په داسې شو شرایطو وکړو، ځکه چې هغه وخت کې یو ثبات و په افغانستان کې یو قوي حکومت و نسبتا، خو کله چې ناامني زیاته شوه په شا شو، بیا یې امتیازات غوښتل. په دې هم که تبصره وکړئ مهرباني.
اجزت پښتون ته او همدارنګه زما دوست ملګری او همکار ښاغلی استاد فاروقي صاحب هم دلته شتون لري، دې ته سلام او احترام وړاندې کوم. میخیل صاحب ته مخکې مې احترام کړی وو. داسې دي چې دا پښتون صاحب بالکل سمه خبره کوي، موږ باید خپل د قانونو څښتن وګرځو، باید په خپل لاس کې ولرو. یو نه یوازې دا چې دا زموږ په هیواد کې دي، په عین زمان کې یعنی موږ مالکانه تصرف پکې ولرو، او خام مواد باید صادر نه کړو، باید دلته په افغانستان کې پروسس شي، د کار ځای پیدا شي ورسره، او په عین زمان کې هغه ګټه چې ترلاسه کیږي هغه ګټه باید افغانستان خلکو ته ورسیږي. دا خلک چې راځي که چینایي وي که د بل هیواد وي، خو موږ دا تجربه د غربي افریقا لرو، د جنوبی افریقا او د شمالی افریقا لرو، او د مرکزی افریقا چې ډېر شتمن هیوادونه ول، یا مثلا د امریکای جنوبي ډېر هیوادونه دي چې د هغوی معدن تالا شو چور شو، خو هغه فقر او هغه بیروزګاري او پریشانی چې د خلکو په خپل ځای پاتې شو. او دغه تجارب په پام کې لرلو سره باید موږ یو مقتدر ملي رسمي ادرس ولرو، تر څو په بینی محافلو کې موږ وکولی شو چې خپل د افغانستان د ګټو څخه دفاع وکړو. او اوس مهال که چیرې موږ د اوسنۍ شرایطو کې چې د افغانستان سرپرست اداره چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چیرې یو شخړه جوړه شي، په هیڅ تجارتي محکمه د دنیا کې د افغانستان استازی ګډون نه شي کولای چې د افغانستان د خلکو د حق څخه دفاع وکړي. نو په دې خاطر پکار دي چې یو سیاسي مناسب مشروع او مقتدر ادرس شتون ولري، او افغانان په اول سر کې باید خپل دا مشکل حل کړي، تر څو د یو کامل حقوق هیواد په حیث په دنیا کې خپل د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. او د متخصصینو پاک لذت باید ارز وکړم چې نیک مرغه تر هغه بریده پورې چې زه معلومات لرم، تقریبا د 50 کالونو سره په دې خوا یعنی 10 کاله کېږي چې افغانستان ملي کادرونه روزلي دي. یو تعداد تقاعد خواته وردنګري، یو تعداد یو شتون لري اما د ویرې څخه وطن پریښي دي، یو که چیرې یو مسؤلیت شتون ولري او یو قانونیت وجود ولري او دلته یو رسمیت شتون ولري، دا خلک خپل وطن ته راځي او هم کافي اندازه د بیولوژي انجینران لرو او متخصصین لرو. او بل دا چې موږ په یو 50 هیوادونو کې اوس له نیکه مرغه خصوصي فعال سکتور لرو چې دوی په بهر کې دغه سې همکاران پیژنم، په ترکیه کې، په منځنی اسیا هیوادونو کې، هغته په روسیا او اوکراین کې دوی معدن ترلاسه کړي دي او په ډېر ښه صورت سره یې چلوي، او حتی ځینې افغانانو د تاجکستان د اسکارا ډبري چې پاکستان ته ځي هغه هم د افغانانو په لاس کې دي. نو موږ استعداد لرو، یو بااستعداد ملت یو، مخصوصا ځوان طبقه د افغانستان چې تعلیم یافته هم دي، دوی کولی شي خپل د هیواد چارې پر مخ بوزي، خو په شرط دي چې ورته چانس ورکړ شي او دوی په سیاسي معاملاتو کې د خپل حق څخه معلوم نشي. که چیرې دوی ته اجازه ورکړل شي، موږ اقتصاد پوهان لرو، مثلا د معدن ځانګړي متخصصین لرو، او دنیا ټکنالوژي سره موږ بلد یو، هم نه یوازې په تیوري کې راز، په عملي لحاظ هم ډېر موافق سوداګران موږ لرو، په امریکې کې لرو، په بخاري شوروي اتحاد هیوادونو کې لرو، په امارات متحده عرب کې لرو، په ترکیه کې لرو. اوس افغانان ډېر شتمن هم دي او ډېر په کاري مهارت کې هم تشخص پس نه ده پاتې. په دې خاطر زما تاکید او تاکید په دې کې دی چې موږ باید د یو مقتدر موضع څخه کار وکړو، که چیرې موږ په رسمیت نه یو پیژندل شوي، هر څه چې هغوی غواړي په موږ باندې تحمیلولی شي د یو ضعیف موقف کې.
بله، ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د چین په هدفونو شخی شو، له چین او طالبانو اړیکې سیړو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل، د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی. فاروقی صاحب، ستاسو سره مو وعده کوم کړي و چې تر پای پورې بنه است، تاسو مصروفه یاست، خو خیر دی وی بل پوښتنه تم که جواب راکړي. هغه دا ده چې په افغانستان باندې بندیزونه دي، خصوصا بانکي بندیزونه دي. په یو هیواد کې چې بندیزونه وي، په هغه کې لوی پانګونه هم مشکلات لري، که څنګه؟
سره نه تنها دا مشکل دی بانکي، بلکې دا خپله دی مشروعیت، بس خپله دی نور حقوقی، قانونی او اساسی اقتصادی مسائل چې هغه سرمایه گذارانو دپاره، تاجرانو دپاره، هغه تعامل کنندگانو دپاره دنیا کې چې دوی علاقه لري چې نور نړۍ سره په همبستګۍ او په همغږۍ او په مشارکت کې کارونه ترسره کړي او خپل د تخصص او خپل د تقسیم کار مسئولیتونه ادا کړي. زه فکر نه کوم چې هغه به دا زړه کړي چې دغه سیو موقعیت کې دوی سرمایه کاری وکړي. نو د ما بحث دا دی چې نه تنها دا بانکي تعذیرات، بلکې د نورو تعذیراتو او نورو خطراتو او نورو هغه احتمالي منفي حالات په افغانستان په فضا کې اوس متاسفانه موجود دی. دا ټول باعث دی کېږي چې سرمایه کاران د خپلو سرمایه ګزارۍ او د خپلو پیسو د لګښت په رابطه باندې دویم فکر وکړي. نو دنیا لپاره اوس سرمایه کارانو لپاره د دنیا ټول دروازې خلاصې دي. تاسو معلومه ده چې اوس دنیا یو کلی جوړ شوی او هر هیواد کې سرمایه دار وغواړي خپل سرمایه او خپل امکانات هلته لګوي او خود یې نه ګټه پورته کوي. نو د هغو لپاره به څه ضرورت وي چې په داسې یو حالت کې چې هلته تعذیرات موجود دي، سیاسي شناخت نه دی موجود، امنیتي تهدیدات موجود وي، همسایگان او نور هیوادونه په منطقه کې دغه امنیتي تشویشات لري. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې افغانستان به ډېر چانس لیدي ونه لري چې هلته بیا خارجي سرمایه کاران په زیاته کچه او هغه په یو طویل المدت پروګرامو باندې خپل سرمایه خپل امتحانات په کار واچوي او د افغانستان او افغانانو دپاره کار او د اقتصادي ودې د زمینې د برابرولو دپاره هڅه وکړي. نو دا یو د تاسف وړ بحث دی. زه فکر کوم چې د ما مخکینی رایزم دا و چې افغانستان اوسنی سیاسي حالات، امنیتي حالات او بین المللي سره د روابطو حالات د سرمایه گذاری دپاره ډېر یو مناسب او ډېر پزړه پورې او ډېر مورد علاقه د سرمایه گذارانو لپاره نه دی.
بله، ډېر زیاته مننه فاروقی صاحب. کورم ودان د افغانستان او چین ترمنځ تر ډېره پورې د بحث کې په اقتصادي اړخ باندې خبرې وشوې، خو میاخیل صاحب تاسو سیاسي اړخ ته ډېره اشاره وکړه. دا چې چین تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د دې دلیل څه کېدای شي؟ آیا لکه نور دنیا چې وایي، خصوصا لویدیځه دنیا، هغوی وایي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نه ورکوي، بشري حقونه نه رعایتوي، اما چین ډېر په دې باندې څه نه وایي؟ ستاسو په نظر چین چې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هغوی هم همدغه اندېښنې لري او که هغوی د نورو مسایلو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
مننه. اول خو دا چې سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایل سره ټول تړلي دي، یو د بل نه ته جدا کولای نه شي. چې په یو ملک کې سیاسي ثبات وي، هلته بیا امنیتي ثبات رامنځته کېږي. امنیتي ثبات په موجودیت کې اقتصادي ثبات او رشد رامنځته کېږي. دغه بعضي شعارونه یا بعضي غوښتنې چې کوم یو دي، هر ملک تصمیم په هغه شعارونو باندې نه نیسي، بلکې د خپلو ګټو په خاطر یې نیسي چې په هغه ملک کې ګټې څه دي. کچېرې موږ د حقوق بشر مسایل مطرح کړو، ډېر داسې هیوادونه دي چې هغه حقوق بشر اصلا مني نه، اما بیا دنیا سره تعاملات لري او پرسمیت هم سره پیژني، راکړه ورکړه هم سره لري. نو چین هم لکه مخکې چې موږ اشاره وکړه چې چین د خپلو ګټو لپاره ګوري چې هغه اوسني لنډ وخت کې د دې امنیتي هغه ستونزې چې کومې دي، غواړي چې هغه اضافه نه شي او ای ټی ایم په افغانستان کې فعال نشي، طالبان دغه حمایت ونه کی او بلاخره چین ته یو د سر جوړ نشي، او دا ویره وسره چې امریکا یا نور هیوادونه دغه ډلې د چین په مقابل کې استعمال لکی، ځکه د طالبانو د راتګ سره ټول ملک اوسه پورې تشویش لري، هم ګاونډي هیوادونه هم د نړۍ نور هیوادونه چې دوی به په کومه خوا باندې زی او امنیتي وضعیت به څه رقم وي، ځکه چې اوس هم تاسې ګورئ څو ورځې مخکې د ملل متحد کوم راپور چې دا کړ چې د القاعدې شتون بیا په افغانستان کې یاد کړ، همدارنګه د داعش د حزب تحریر تاثیر بدخشان د والی خبرې به څو ورځې مخکې اورېدلې وې چې د حزب تحریر په مقابل کې وکړه، یعنی معنا دا ده چې کله یو چارواکي عکس العمل ښکاره کوي نو هلته دغه تهدید موجود دی. خوراغلو په معدنونو کې مسله دا ده چې لکه نورو هیوادونو کې چې هغه ریسورس خرڅ چې ورته وایي، یعنی معدن په خپله د بې ثباتۍ سبب ګرځي. د بېلګې په توګه په ننګرهار کې چې زه والی وم، نو هغه وخت کې د ننګرهار شوکانه د شیرزاد او اوچین په سیمو کې، یعنی د دېونه طالبانو داعش نور زورواکو هغه مافیایي کړي، یعنی محدود کسان د هغې نه استفاده کوي، د ولس په درد باندې نه خوري. نو په دې خاطر باندې مونږ ولګېدلو هغه معدن ویستلم بیخي بند کړل، هغه د مخکې د پښتون صاحب د پښتنې په ارتباط باندې دغه معدن چې کله مونږ بند کړل، امنیتي وضعیت په ننګرهار کې تغییر وکړ، ځکه د دې منابع ورکې شول، هغه منابع نه چې مختلف ډلې استفاده کوي هغې نه چې وچې شولې، نو په خپله امنیتي توصیه رامنځته شوله، ځکه چې بعضي وخت کې یو مقاله مونږ پخوا ډېره لیکلې وه ریسرچ په یو سی پی کې چې یو قانوني چور دی یو غیر قانوني چور دی، نو که چېرې بې سر وته جوړ نه وي او هغه حقوقي او سیاسي او امنیتي بې سر جوړ نه وي، د منابعو نه استفاده نشي کولی، ولو که ته چاته اجازه د کار هم ورکې، د هغې نه ته کنټرول نه شي کولی، د هغې نه په صحیح استفاده نه شي کولی، نو دې ته هغه قانوني چور یا قانوني قاچاق یا نور کوم استفاده چې دیونه کوي، نو په هغه صورت کې مونږ یعنی بستر ته ضرورت لرو، اقتصادي روش همیشه یو بستر ته ضرورت لري چې هغه حقوقي دی، سیاسي دی، امنیتي دی، نو چې هغه نه وي بیا دا د افغانستان په ګټه باندې نه ده.
ډېره مننه. سلامت اوسې کوروادن. اوریدونکي لرو ځان راوپیژنې ازادي راډیو. مهرباني.
سلامونه سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه، خوشاله وسی که البته محمد نبی احمدی هم بغلال به تباه که ولی مخترف مرمونوت هم سلامونه و ضرور رو خوشی که مخترف بنان، البته تا چه کانون فاکل بانی بیره یاده وخان بندر بانی تا چه را گیده، البته با رادو مستمنه منی ولی خب من تا لگ لگ رادو زی پی پی ولی بیا هم یو توضیح را که خودیر بنان بایی.
مننه، سلامت وسی که رو دن چی تلیفون مو کو یو بل اوریدونکی هم شته، تاسې ځان راو پیژنې نه، د دوی ټلیفون قطع شوی دی، ور بشو حافظي صاحب ته. حافظي صاحب، دیوا خان خبره دوی وکړه، دا لار څومره اهمیت لري؟ تاسې د بدخشان له جغرافیې سره بلد یاست، ځینې خلک وایي چې په دغه سي غرنیو سیمو کې د لارې جوړول ډېر سخت کار دی، او که جوړم شي شاید کال دولس میاشتې ورڅخه استفاده ونه شي، خو بیلابیلې خبرې دي. اول تاسې د دې لارې په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، بیا په دې اړه څو نورې پوښتنې هم شته.
د منطقې سلولارې دي که چیرې ورغول شي او جوړ شي، دا بالکل د افغانستان د ودې لپاره ډېر اهمیت لري. شرقي آسیا، جنوبي آسیا سره او غربي آسیا، بیا شرقي آسیا سره نښلوي، او د افغانستان اهمیت ډېر زیاتېږي که چیرې دا کار وشي. خدا په تاریخي لحاظ دا لاره خوشتون درلودل دا یو مهم برخه د ورېښم د لارې وي، او په نوم د سنګ چارپاره یو ځای هلته شتون لري په دا پنج کې، یا نږدې د پامیر خورد یا کوچنی پامیر څنګ قرار لري. یوه لاره هندوستان خواته ته، بل لارې مثلا یوریشیا ته، بل لارې ایران او غربي اروپا ته، او بل لارې چین او د لرې ختیځ ته. نو که چیرې هغه ورغول شو ډېر ښه کار دی، او له نیکه مرغه د پخوانۍ حکومت په دوران کې د بدخشان لارې چې ډېرې خرابې وي، دا بالکل جوړ شوي دي په ډېر ښه ستاندرد سره، د تخار څخه تر بدخشان پورې، د کندز څخه تر تخار پورې، بیا د کشم د بدخشان څخه تر فیض آباد پورې، بالکل یو ګران قیمت لاره ده چې هر کیلومتر یو نیم میلیون ډالر لګېدلی دي. بیا د بدخشان څخه د پامیر خواته اول خو د فیض آباد او د بهارک یا بهارستان لاره جوړ شوې دي چې هغه هم په ډېر خستندر دی. بیا د بهارک څخه 106 کیلومتر دننه په د پامیر کې تر شکشمو پورې لار غځېدلې دي. یوازې 50 یا 250 کیلومتر لاره پاتې دي بندر ته. نن ډېر تر ډېره بریده پورې دا لار جوړ شوې دي، رغول شوې دي، او هغه هم لکه چې دا طالبانو چارواکي ویلي په هغه باندې هم کار روان و په چټکتیا سره او بشپړ شو. او
حافظي صاحب سوال دا دی چې که دا لار جوړه شي آیا چین حاضر دی چې خپل خواته ګمرک جوړ کړي؟ اوس داسې چینایي رسنیو ویلي دي چې هغې خواته ګمرک نشته، سم سړک نشته، او دا بیا د چین له یوه تجارتي مرکز سره یوه ښار سره ډېره فاصله لري.
خو داسې دی چې اول خو چینایان نه غواړي چې افغانستان سره مستقیما دا د سیاسي او امنیتي دلایلو سره نه غواړي چې د افغانستان دغه اقتصاد ورته ډېر مهم نه دی. مثلا چین چې سلویش تریلیون ډالر تولید ناخالص داخلي هغه لپاره یو 500 میلیون ډالر یا یو میلیارد ډالر ډېرې پیسې نه دي. د هغوی لپاره د دوی ملي بشپړتیا او د تمامیت ارزي او دا شیان ورته ډېر اهمیت لري. نو په دې خاطر دوی ویره لري چې دا لاره چې خلاص شي بیا یعنی یو جنجال ورته پېښ نه شي. دا اسلام پال خلک یا د افراطي مذهبي خلک هلته نفوذونه کوي په هغه کې ایغور سیمه کې. کانادا په تخنیکي لحاظ دا لاره تقریبا غځېدلې دي او مشکلات نه لري. او دا کیسې چې دا خلک وایي شپږ میاشتې بندې دي او یو کال خلاص دي.
لیکن د افغانستان لپاره اهمیت لکه چې ډېر زیات دی، شاید چین لپاره نه وي. د افغانستان لپاره شاید یو اهمیت یې دا وي چې د ګاونډیو د نورو ګاونډیو په لارو په بندرونو اتکا کمی شي که څنګه؟
داسې دي چې مونږ په دغه هکله ډېر تحقیقات کړي دي. هلته زه پخپله ورغلی یم د چین له لارې تر هغه تشخرغانه پورې چې زمونږ ګاونډ ولسوالۍ ده، او دې خوا څخه هم ورغلی یم تر اشکاشمه پورې، او د بدخشان د ولایت د اتاق مرستیال او یو بل رئیس و دوی ته مې وظیفه ورکړل چې لاړ شي هلته چې څو کانتینره مال راولي، ځکه چې د پاکستان لارې بندې وي، د ایران لاره هم ډېر اوږد و او ډېر غیر اقتصادي و. دوی وکولی شي چې یو ولس کانتینر مال په یو اونۍ کې د چین څخه بدخشان ته ورسي، او په هر کانتینر کې دوه نیم زره ډالر زمونږ په ګټه شو، یعنی تخفیف راغی.
په
زماني لحاظ هلته د پاکستان له لارې شپږ میاشتې اووه میاشتې اته میاشتې وخت په بر کې نیوه، او دا د دې سبب ګرځل چې دا سر الفساد شیان لکه درمل او نور شیان خوراکي مواد هغه له بینه لاړ شي. سوداګران ډېر متضرر شول. هغه وخت کې زمونږ 15,900 کانتینر واردات د چین وو. بیا مونږ دا اټکل وکړ که چیرې موږ وکولی شو دا لاره په خپله چین سره ونخلو، او لندیز می هم هغه وخت وکړل د کمیټې اقتصادي شورای وزیران ته ما درج وکړل، د پخوانی ولسمشر رانه ته هم ویلي دي رسمان د اتاق د ادرس څخه چې دا حداقل په هغه وخت کې تقریبا 15 میلیون ډالر په کال کې زمونږ په ګټه وو، او د زمان له مخې د شپږ اووه میاشتې په ځای یو هفته کې اتر ورځو کې مال افغانستان ته داخلېدل، او دا ډېر زمونږ په ګټه وو او د راکړې ورکړې لپاره ډېره ګټوره خبره وه. نو اوس مهال دا هغه څه داسې نه دي چې بالکل بند دي.
بله،
لاري نوی مقصد پاملرنه ورته نه وشوې. اوس په دې چې تر سالنګ سره خوبت سندې مشکل لار نه دي.
بله،
دې شي چې یو هغه سي ورته یو شین جوړ شلته، او دا اوس خو رسیدلې دي افغانستان.
بله،
یو کوتل لري او لوړ ژور لري، خو یعنی دې استفاده وړ.
بله، ډېره مننه.
اما مشکل دا غدي چې چینایان یې پرسمت نه پیژني، چینایان تر اوسه پورې نه اجازه نه ورکړي. او بین دوه یو قرارداد باید ووسی بین د چین او د افغانستان ترمنځ تر څو دا رسمن د بندر خلاص شي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې. په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه مو د چین او طالبانو د اړیکو او د چین د هدفونو په اړه پوښتنه کړې ده. د دوی خبرې به هم سره واورو.
پدې څو ورځو کې دا خبره راپورته شوې ده چې ولی چین د طالبانو سفیر په خپل ملک ومانه او هغه خپل اعتبارنامه د چین جمهور رئیس ته وړاندې کړل. او آیا دا د دې معنا لري چې چین د طالبانو رژیم پر سد پیژندلی دی که نه؟ په دې باره کې خبرې ډېرې دي، سوالونه هم ډېر دي. ځینې هیوادونه دا پوښتنې کوي، په دې جمله کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت هم دا پوښتنه کړې ده. چین دې دا خبره روښانه کړي چې دغه د سفیر د اعتمادنامې منل دا معنا لري چې د طالبانو دولت یې په رسمیت پیژندلی دی. او نور هیوادونه هم دا پوښتنې کړې دي. په دې ورځو کې حتی مطبوعاتو د چین د خارجه وزارت نه هم دا پوښتنې کړې دي. په دغه نږدې وختو کې، په دا څو ورځو کې، د چین خارجه وزارت په دې باره کې وضاحت ورکړی دی، مګر هغه داسې وضاحت دی چې پکې ډېر روښنایي نه لیدل کېږي. چین ویلي دي چې د افغانستان خلکو سره نورو سره ډېرې نږدې اړیکې لري، دوستانه اړیکې لري، او دغه دوستانه اړیکې به پر ځای وي.
بله، ډیره مننه له ښاغلی جلالی څخه چې سب شوی پیغام راستولی وو. ور بشو نورو میلمنو ته. فاروقی صاحب، تاسو لا هم را سره سکورم ودان چې حوصله مو وکړه. مخکې دا یادونه وشوه چې چین کومو هیوادونو کې چې کار کوي، کومه پروژه اجرا کوي، کارګر هم خپل وروړي او حتی ټول وسایل خپل وي. د چین پانګونه ډیرو هیوادونو ته ډیره ګټه نه کوي. د پانګونې یو هدف دا وي چې په یو هیواد کې کار او اشتغال رامنځته کړي. د چین په پروژو کې وایي دغه برخه کمزوری ده. دا څنګه ده؟ دا خبره حقیقت لري؟
بالکل واقعیت لري. تاسو که مخکم لاړ شئ د افغانستان په تاریخ، مخکې د انقلاباتو د کودتاګانو مخکې، د اعلیحضرت ظاهر شاه په وخت کې چینان د افغانستان کې دوه درې پروژې، غټې پروژې جوړې کړې چې په هغه کې یو د کانال د پروان و، نساجي د بګرامي و، او داسې دوه درې نورې د چرګانو یوه پروژه وه. دا ټولو پروژو کې د چینانو خپل کارګران و او هلته یې فعالیت کاوه. په دې اخرو وختو کې چې دا چینان په افغانستان کې زموږ سره په کابل پوهنتون کې د شپېته میلیونه ډالر یو کومک موږ ترلاسه کړ چې په هغه کې خپله تقریبا دېرش فیصده خپله د چینایي کارګران او د چینایي ماهران کې مصروف وو. تقریبا شپېته اویا فیصده افغان کارګران استخدام شوي وو. اگر دا په متن د قرارداد کې وسربېره دي چې ما خپله زخته تلاش وکړو چې دا انبل ته د افغانستان د کارګرانو په ګټه راتي چې، مګر دوی همدا پالیسي وه چې پرې نه ښوده، خپل متخصصین او خپل کارګرانو باندې دوی اعتماد کوو، او په هغه په هدف هم هغه اقتصادي هدف دی چې خامخا دوی د خپلې سرمایې چې کار اچوي یا خپل کومکونه چې کوي د هغې په څنګ کې لکه دا نور هیوادونه ارزو لري، دوی خپل برلاسی لري او خپل ارزو تحمیلوي. نو یقین لرم چې چینانو پروژه افغانستان کې معدن پروژې که دا نور اقتصادي سکتورو کې وي، دوی خپله دا پالیسی لري او خپل کارګرانو په پروژه باندې تحمیلوي او خپل پر د کارګرانو د استخدام کچه په دې شکل سره لوړوي. په ټول دنیا کې دوی سرمایه کاری لري، همداسې چې تجارت لري، راکټ ورک دی، امبال او د اقتصادي تعاملات لري. په ساختماني بحثو کې دوی خپل اکثرا د خپل کارګران پروژو باندې تحمیلي په افغانستان کې مخکیم کړي دي، او د جمهوریت په دوره کې په دغه پروژو کې چې دوی کار کاوه، په پروژو کې چې دوی اساسي قراردادو کې دا خبره مطرح وه چې دوی به د خپل کارګران راولي افغانستان د پاره. د جمهوریت په وخت کې هم یو پروژه دوی وعده کړه چې لزرو کورونه دوی جوړوي، چې متاسفانه په هغه کې دوی بیا پاتې راغلل. او په هغه پروژه کې هم دغه اصل نظر کې نیول شوی چې دوی د خپلو کارګرانو او خپل هغه څو وایي دا مخکینی تولید شوی پارتونه د چین برابروي. او په هغه کې هم دوی دا کار وکړ په هغه پروژه کې، مګر هغه پروژه بیا کامیاب نه شوه او دوی خپل هغه تعهدات ترسره نه کړل. چې په هغه کې دا مسایله کې دا پروژه په تعویق کول ویده او پس ناکام شو. تیل دی هغه کې شمال کې واحد په دغه اکثر پروژو کې د دوی همدغه برنامه دي، او د دوی جز د پروګرامونه همدا دی چې باید خپل کارګر خپل متخصصین په وسیله باندې پروژې ته تحقیق
ډیره مننه سلامت اوسې کوربدان میاخل صاحب د چین په دې سیمه کې افغانستان اهمیت باید ورته ډیر زیات وي سره لدی چې تاسو ول چې چین ډیر اندیشنه صرف لاغه سختري زو ده د هغو کنټرول غواړي لیکن چین د دې لپاره چې د هند په څنګ کې د یو ورسره سیالي لري له روسیې سره هم پټه سیالي لري او د دې لپاره چې په دې سیمه کنټرول ترلاسه کړي منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا سره وصل کړي د دې د اتصال کړي افغانستان دی ترڅو په افغانستان کې پوره نفوذ نوي دغه هدف ته نشي رسیدلی په دې کې څه وایست
زه فکر کوم چې سید افغانستان مهم دی چې موږ د چین سره وصل شو رابطه ولرو تجارت ولرو دا افغانستان په ګټه باندې دی مګر چین افغانستان ډیر کله کې چې بای پاس کړی دی یعنی په دې معنا باندې تاسو د سی پی اک پروګرام چې د پاکستان سره دیو لري نو دا هغه د ګلګیت او دیونه گوادر ته چې دی کوم دغه
وان ګروپ یعنی همدغه پروژه دی منځنۍ آسیا لپاره لري منځنۍ آسیا به له دې خوا سره باید د افغانستان لري وتړل شي
نه زه په خپل ازبکستان ته تلم هغه د دغه پروژه د ازبکستان د همدغه تاجکستان او ترکمنستان لري ول چې اعلان سره وصل کی اول ته دیو جدي کار نه روان کړی دی په روس کال زه ازبکستان کومه نه مول چې دی عملی الته سرکونه لګي دی جوړې او وصل کړي وو که افغانستان سره وصل شي وړي اما خو مخ مرز وکړي چې دی په لاند وخت کې دغه پروژه یعنی دومره سرمایه‌ګذاري نه غواړي چې دلته وکړي اما په نورو ملکونو کې لکه په مرکزی آسیا کې هغه دا پروګرامونه شروع کړل چې دغه دنیا سره ونخلې هغه وان روټ وان بیلټ یو سرک او یو کمربند پروژه عملی کی اما پاکستان کوم تاسو ګورئ چې د امنیتی مشکلاتو په اساس باندې نشي کولای چې هغه پروژه الته عملی کی تاسو اوس بلوچستان کې ګورئ الته امنیت خراب شوی دی او الته بیا رقابتونه نور منطقوي رامنځته کیږي په توګه مثال پخپل ایرانیان نه غواړي چې گوادر بندر یعنی فعال شي هغه غواړي چې بهر فعال شي همدغه وان روډ وان بیلټ کوم یو دی د ازبکستان د لارې ایران ته ورسیږي نو بیا نور رقابتونه چې د افغانستان د سره وځي رقابتونه نور هم سره اضافه کیږي نو په دې خاطر باندې افغانستان په هغه صورت کې ګټه کولای شي چې افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت موجود وي کچېر افغانستان د رقابتونو مرکز شي او هغه د منطقوي رقابتونو او نړیوالو رقابتونو مرکز شي نو ما مخکې مرز وکړ چې بیا موږ نشو کولای چې داسې یو تعادل رامنځته کړو چې د ټولو هغه تشویشونه د ټولو ملکونو او د ټولو ملکونو هغه دوه جانبه ګټې چې کوم یو دي هغه تامین کړی شو نو په دې خاطر باندې په دغه موجوده حالت کې یا دغه سټیټس کو کوم حالت چې کوم یو دی دا د افغانانو په ګټه مهم دی دا باید تغییر پیدا کړي اما تغییر هغه وخت کې رامنځته کېدلی شي چې قانونیت ته یو قانون اساسي په ملک وي مشروعیت د نظام وي ولس په نظام کې برخه ولري تر څو چې هغه رانشي نو دا به فقط لکه
مننه سلامت اوسه ډیره مننه میا خل صاحب کورودان افیزی صاحب مخکې یادونه وشوه چې چین په یو شمېر هیوادونو کې ښه تجربه نه ده پریښې کله د سریلانکا مثال ورکول کیږي کله د افریقایي هیوادونو مثال ورکول کیږي همدغه مثالونه ورکول کیږي او خبرداری ورکول کیږي چې له چین سره باید احتیاط وشي په دغو هیوادو کې چین څه کړی دی کله چې لاند راتو وایست
پد خپل د اجتماعي سشتن ووسی او کله چې خپل دا وسونه لري نور د ودونه په مختلفو درجاتو سوې استفاده کوي دا موقف څخه برلاسي موقف څخه چینایان د ګوادر کې او حتی ایران سره سریلانکا سره په تیرې بیا میانمار سره او نور هیوادو سره دوی تقریبا په بیا رانی شي مثلا یو بندر وایي چې دا بندر زما شو دونه پیسې در کوم درته واکه زما دي دا په خپل د یو بل هیواد قلمرو وي د یو بل هیواد شتمنی وي او جغرافیه وي خو دوی واکه د دوی په لاس کې وي او دوی په دغه کلاس نه کوي یعنی مجامله نه کوي په صراحت سره وایي چې دونه پنګاونه کوم دونه پیسې در کوم دا زما شو
بله سم.
او دا زمال نظر دا دی هیوادونو دی ارزی تمامیت پا خلاف یو مسئله.
بله دیر مننه سلامت واسه حافظی صاحب دی خبروانی وقت هم دوم رو دیر مننه دی اقتصادی چارو متخصص آذرخش حافظی دی کابل پوهنتون پخوانه رئیس استاد حمیدالله فاروقی و همدرست دی افغانستان دی دفاع وزارت پخوانه مرستیال شاه محمود میاخیل چی پا دی خبروانی که مگدون وکر لطاسی آوریدون که هم منندویو.
Salam, Allah, Allah, Allah. Sporna je u danu.